دا مشال ریډیو ده نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې اتمه نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به دا خپرونه چې تر مازدیګر تر شپږو بجو پورې به دوام لري. تاسو ته پکې موږ د پاکستان افغانستان سیمې رڼې راپورونه او تبصرې راوړي دي. یو شمیر کلتوري او په نورو موضوعاتو به هم زموږ خپرونه اوري. خړومبې د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه.
سهر مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. په کوټه کې په یو برید او احتجاج کې شپږ کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر د سارک سازمان نه د لرغونو اثارو د خوندي کولو مرسته وغوښته او د ترکیې انتخاباتو کې د اردوګان ګون یوازې 40% رایې ګټلې. پام وکړئ پوره خبرونو ته. په کوټه کې د پولیسو او چارواکي پرون ناوخته مشال لړیو ته ویل چې د یک شنبه په مازیګر د کوټه باچا خان سلولاري ته نږدې په یو وسلوال برید کې 15,000 وژل شوي او بیا وروسته د 1,000 لخوا د احتجاج پر مهال یو پښتون هم وژل شوی دی. د پولیس کنټرول دغه چارواکي د نوم او د عهدې د پټ ساتلو په شرط مشال لړیو ته ویل
پنځه کسان ډېر زخمي دي. بیا د دې جلوس روانو پتراوې کړي د کذافي مارکیټ سره. باقي یو سړی د غالي چوکیدار دی، هغه په سر لګېدل، هغه مړ دی. سیف الله نمیزي، سیف الله مړ دی. او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړي، هغه زخمي او هغه ګولۍ لګېدل.
هزاره مظاهره کوونکو مشال لړیو ته ویل حکومت د دوی د ځان او مال ساتنه نشي کولی او نه هم د دوی د ملګرو خپلوانو وژونکي د قانون منګولو ته سپارلی شي. تر دې وړاندې هم په وار وار په بلوچستان ایالت کې په هزاره ګانو ورته بریدونه ترسره شوي دي. د تازه پیښې پړه قبوله کړې نه ده. د ننګرهار د امنی قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلال آباد کې رسنیو ته وویل د وسلوالو طالبانو داعش ډلې ترمنځ له تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو لورو نه تر سلو زیات وسلوال وژل شوي دي. نوموړی زیاته کړه
نشتی د دی بالا اچین نازیانو د ډیورن د کرشی په وجودو کې د دوی ترمنځ دي. تر دې ته مپوري د دوی څه کسان چې خپل منځ کې وجل سوي تر سلو ډیر دي. چپیان به هم تر دې زیات وي. دغه مرګ جوړ دوی تاوشته د خپل منځ کې سره وشته ده.
د سیمه اوسیدونکو بیا وایي داعش وسلوالې ډلې په یو شمېر هغو سیمو واک ترلاسه کړی چې پخوا پکې طالبان برلاسي وو. طالبان او داعش ډلې د خپلمنځي جګړې او تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. په بغلان ولایت کې تیر ورځ ناوخته د ماین یوې 14 لک تر لګه سلور ملکی وګړي وشل. د بغلان د بورک ولسوالۍ ولسوال عبدالجبار اسلامي مشال لړیو ته ویل ماین د ملکیانو پر یو موټر چې د دوی د موټر تر شا روان و چاودېده. د نوموړي ویلي په بورک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه هم شوې ده. د دولت وسلوالو مخالفانو په بغلان کې د وروستۍ 14 په اړه څه نه دی ویلي. یاغیانو د افغانستان په ختیځ لوګر ولایت کې په بیلابیلو پیښو کې 2 لسنه ماین پاکوونکي برمته کړی دي. د لوګر امنیه قومندان وایي پرون سهار وختي طالب وسلوالو یو موټر ودرول او پکې سپاره شپږ ماین پاکوونکي له ځان سره بوتلل. وړم ورځ هم یاغیانو د ماین پاکانو په یو قافله برید کړو چې شپږ تنه ترې له ځان سره ایسار کړو. کومې ډلې دغه تختونو پړه قبوله کړې نه ده، خو په سیمه کې طالبان فعال دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان یا سارک له غړو غوښتي چې د تاریخي اثارو د ساتنې په برخه کې دي خپلې تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل ولسمشر د سارک له هغه پلاوي سره چې د سارک د کلتوري پلازمینې په توګه د بامیان ولایت د معرفي په غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان ته سفر کړی او په کتنه کې وویل د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د قانونو د کیندلو پر مهال تاریخي اثار موندل کیږي چې د ده په وینا ساتنه او مدیریت یې خورا زیات احتیاط غواړي. بامیان ولایت د جمعې په ورځ د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان د فرهنګي پلازمینې په توګه ونومول شو. یو امریکایي سرتیری چې 14 ملکی افغانان یې په ډله ییزه توګه وژلي وایي په عراق او افغانستان کې د خپلو سلورو جنگي ماموریتونو په دوران کې د افغانانو او عراقیانو لپاره خپل زړسوی همدردی د لاسه ورکړې وه. په واشنگټن کې د نیوز ټریبیون په نامه یو ورځپاڼې په 2 پاڼو مشتمل هغه لیک ترلاسه کړی چې د رابرټ بیلز یو لوړپوړي افسر ته د خپلې عمري سزا د مودې د کمولو په موخه لیکلی. نوموړي لیکلي د جنګ په وجه ذهن استعمال شوی د ژوند لس کلونه چې په جنگ کې تیر کړي ترې کرکه لري. یو سلویخ کلن بیلز وړاندې لیکلي، تر دوو کلونو پورې په بند کې د پاتې کېدو نه پس په دې نتیجه رسېدلې، هغه څه چې د نورمال یا عادي ګڼل له نورمال حالت ډېر لري وو. هغه افسر چې دا لیک یې ترلاسه کړی، د بیلز د اعتراف د بدلولو او یا هم داغه د سزا د کمولو غوښتنه رد کړې ده. په 2013 کال کې امریکایي عدالت رابرټ بیلز بې له ضمانته په عمري بند زندان ته استولی و. د ترکی د پارلماني انتخاباتو پایلې ښیي چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند خپل اکثریت کاملا بایللې دی. د ټولو شمیرل شوو رایو تر مخه د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند ای کی پی د 30.8% رایو په خپلولو سره له نورو ګوندونو نه مخکې دی، خو همدې ګوند د 2011 کال په پارلماني انتخاباتو کې 9.8% رایې ګټلې وې. د اوسنیو پایلو په نتیجه کې یاد ګوند د ترکی د پارلمان 255 چوکۍ خپلوي، چې په دې توګه دوی د 240 چوکیو هدف نه پوره کوي، کوم چې د یو ګوند لپاره په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره اړین دی. د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند د 2002 کال لایسي په یوازې ځان حکومت کولو پایلې د نوموړي ګوند ماتې تصور کیږي. چا چې هیله لرله سو د جون د 8 نیټې په انتخاباتو کې د کافي ملاتړ په ترلاسه کولو د ولسمشر د واک د زیاتولو په موخه په اساسي قانون کې اصلاحات راولي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې هر کله اوریدونکو ته زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. او په روانه خبرونه کې متاسو لپاره د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم راوړئ. په کوټه کې ناپیژندل شوي وسلوالو 15,000 ګان په ډزو ویشتي او وجلې دي. د پولیسو او چارواکي وایي
15 کسان ډېر زخمي دي. بیا د دې جلوس روانو پتراغې کړي د کذافي مارکیټ سره، باقي یو سړی د غالي چکیدار دی، هغه په سر لګېدل دی، هغه مړ.
د شمالي وزیرستان جرګې ویلي کې تر 15 جون پورې غوښتنې ونه منل شي نو احتجاج به کوي.
واپسي داس واپسي غوړي چې لکه سرنګ مې د فوج د مداخلت نه مخ شو وزیرستان شو وخت راولو.
او د پاکستان وفاقي بجټ ته کتنه کوو او دا معلومو چې په دغه بجټ کې د قبایلو برخه څومره ده.
آیا ولې دا قبایلي نقبه ټول عمر په زرګونو کاله لپاره داسې پاتې وي؟ کم از کم څومره پیسې په خواه خار لګي دومره خو چې ټول قبایلي علاقې له ورکړي دي کنه.
د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نور راپورونو تفسیري هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. رازم ګړو به موضوع تا کوټه کې تشدد تازه پیښه. په کوټه کې تیر مازیګر ناوخته په یو واستوال برت کې 15 کسان وژل شوې دي چې د چارواکو په خبره ټول هزاره ګان دي. ورستو د قهرجنو هزاره مظاهر چن لړخه د خړپ په پیښه کې یو کس وژل شوی چې د چارواکو په خبره په خټه پښتون دي. دغه شان په پیښه کې د 15,000 ګانو په ګډون ټول شپږ کسان مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. په دغه اړه باندې تفصیل د نیاز مسخیل پراپور کې.
د کوټي د پولیس کنټرول یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او دندې سرګند سي مشال ریډیو ته وویل چې پېښه د یکشنبه په مازیګر ناوخته له باچا خان سلورلارې سرنږدې هغه وخت رامنځته سوه کله چې پر یو دوکان نه سرګنده کسانو ډزې وکړې. د دغه چارواکي په خبره وروسته د وزل سو کسانو د خپلوانو له اړخه په مظاهرو او اخو ډب کې یو کس وزل سو. نوموړي زیاته کړه
پنځه کسان ډېر زخمي دي. بیا د دې جلوس روانو پتراغې کړي د کذافي مارکیټ سره، باقي یو سړی د غالي چکیدار دی، هغه په سر لګېدل دی، هغه مړ دی. سیف الله نمیزی سیف الله مړ دی او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړي، هغه زخمي او هغه ګولۍ لګېدل.
د پولیس د چارواکو په خبره په پیښه کې 15 وزل سوي کسان نظارګان او وروسته په مظاهرو کې وزل سوي کس پښتون دی او په پیښه کې ټول شپږ کسان مړه او 2 ټپي سوي دي. له پیښې وروسته هزارګانو پر باچا خان سلورلارې احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري. یو هزاره مظاهره چی سید محمد بشیر په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
هزاره څوک ولي هغه د کلم کلم په پکړه کولم کولم په میډیا کې وخت شای چې هغه پنسیبر کې بل به څه نشي کولای. بابا دا پښتون دی، دا بلوچ دی، دا پړټان دی، دا پلنکای دی، وزاره دی، ولی انسانیت دی. اوس پورته یو د شتګرنونو کوم ته مو حکمران دی، دا ډېر کمزوري دی، باید کې دوی استعفا ورکړي.
د پولیسو په خبره برید کوونکي ناصرګند کسان له پیښې سم دستي وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. بلخوا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د شمالي وزرستان د اوتمانځي وزیرو او داوړو په بنو کې یو لوی جرګه وشو. دوی په دغه جرګه کې حکومت ته اوه غټې غوښتنې وړاندې کړې دي. حکومت له مهلت ورکړې دی چې تر 15 جون پورې د غوښتنې ومني. که داسې ونه شي نو دوی به بیا په احتجاج باندې لاس پورې کړي. په دغه اړه تفصیل د عمر دراز وزیر په راپور کې.
جرګه کې مشرانو د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر ته د واپسۍ سره تړلې مطالبې په لیکل شوي شکل کې ورکړې چې د محمد نذیر په وینا دوی با خیبر پښتونخوا گورنر، سفران وفاقي وزیر، وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو ته رسوي. تر مازدیګره پورې روانه دغه جرګه کې مشرانو اخیری په دې خبره اتفاق وکړو چې دوی لخوا ورکړل شوی غوښتنو باندې تر 15 جون پورې کامل ونه شو نو دوی چې د درنې یا ناستې کم ډیډ لاین ورکړې هغې لپاره به په 15 جون بیا جمع کیږي. جرګې پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتماد ځای دا تجویز و چې میش په عزتمنه طریقه سره خپل علاقې ته لوټ شي او د ایف سی آر لون د میش خپلې ذمهوري وخلي. 4 تاریخ باندې زه گورنر په هنګامي حالات کې وړ هغه وویل چې ته مو ته لیکلی کاغذ ضروره نن ټول اعتماد ځای اے ٹو زیڈ غلی دی دو نن متا ان شاء الله اغا لیٹر رو کچھ پکی میں لیٹر کے دیوا پسی ہوڑی پوتے سوادی بزور خبرہ اپک جی بندے کیچے کلا مش پلخ پلے لکتا ہورا سی.
دا جرگے پر محال وزیر او داوڑو مشرانو متفقہ دا سلام مشورے نہ پاس او وا غٹ مطالبات یا غوختن وڑان دیکڑے. احمد سعید دا متفقہ غوختن جرگا تارا جمع شوی ټولو کډوالو پر وړاندې داسې بیان کړي
زر تر زر واپسی دا مطلب چې دا اسکیم د پراسس شریک کړل دا پراسس میشته قابل قبول نه ده. نو واپسی داس واپسی غوړي چې لکه سرنګ مې د فوج د مداخلت نه مخ شو په وزیرستان شو وخت راولو ای پولیټیکلی سره د خسادور سره پاغه نامون به د مو د فلور د نکته د رسمو د رواج مطابق د پولیټیکلی په خولندې میډ وخت راي غوړي. دریمه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ تا د سابقه طریقه غونډه پاورفل شل کسرنګ چې د سره ولته اختیارات وی چې فوج نو ورغله داس نمون اختیارات ته دته منتقل شي چې کیم چک پوسټینا د فوج د مداخلت نه مخ شه په وزیرستان شوی د مو پلور نیک وخت پلوند تر د چک پوسټینا به وی د خسادوره باقی به چک پوسټینا ختمه وی په وزیرستان شه. شپږم خبره دا چې د وزیرستان چې سمره معدنیات دي دا ټول چې د کیمه اقوامې دي د کیمه کومې دي د غې کومې په ملکیت سره برقرار وسو تر شي.
دوی وویل خپل ټول توانونو ازاله به د واپسې نه پس غواړي چې خپل توانونه هلتا په خپل وویني.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال لیدوږي اوریدونکو هم د قبایلی سیمو په چارو کې پاتې کیږي. د پاکستان د سیاسي او قبایلی چارو ځینې سرونکي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بیبلټ الوتکو وروستیو بریدونو ته په اشاره وایي چې ښایي اوس هم په دې سیمه کې ګڼ شمېر وسلوال میشت وي ځکه خو پرې د امریکا بې پایلټ الوتکو بریدونه ډېر کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې کیږي چې پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې له تیر کال راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې ډېره برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. په دغه اړه باندې زموږ د همکار زبیح الله شفق راپور.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو په داسې حال کې پر شمالي وزیرستان بریدونه تیز کړي چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې له تیر میلادي کال راهیسې د زربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې را دوام لري او ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. د امریکا بی پیلوټ الوتکو پر دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان بریدونه ولې ډیر کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې وزیرستان میشتې خبریال او د قبایلي چارو څارونکي احسان داور وویل
اوسه پورې چې د اپریشن زربیاز کم اثرات هغه د دتخلو پورې دي او سوال طرف ته اوس چې کوم امنیتي ځواکونه دي د پیشقدمي شروع کړې ده. دا بریدونه صرف د سوال پورې محدود دي بلکې دې شي چې د اپریشن د وجه نه دلته چې کوم مشکوک خلک دي یا کوم دوی ته مطلوب خلک دي ځکه سوال کې به پایلټ الوتکو بریدونه چې دي دا زیات شوي دي.
شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې له افغانستان سره اوږده پوله لري. ویل کېږي چې دا یوه غرنۍ سیمه ده چې اتیا سلنه برخه یې ځنګلونه نیولې. همدا لامل دی چې ترهګر پکې په اسانۍ پټېدای او فعالیتونه ترسره کولی شي. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د شوال پرته یې د شمالي وزیرستان ټولې سیمې د ترهګرو پاکې کړي او ادا کوي چې اوس یې په دتخلو کې ځمکني عملیات پیل کړي او شوال ته نږدې شوي، خو احسان داوړ بیا وایي چې پاکستاني ځواکونه به د دې سیمې د موقعیت له امله د ترهګرو سخت مقاومت سره مخ شي.
یا د پاکستانی طالبانو یا د القاعده یا د افغانی طالبانو خبره ده او قوي او پاکستانی فوجونه التزی نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته بدوي کا د مزاحمت امکان هم شته د سخت مزاحمت.
د یادونه وردا چې له 2004 میلادي کال راهیسې پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا بی پیلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي چې په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقانی شبکې ګڼ شمېر وسلوال او د سرسړي وژل شوي او دا لړۍ لا دوام لري.
د زیب الله شفق راپورته سره د اوریدونکو سره ځو. د خیبر پختونخوا سیاسي وزیتا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په دې رضاوي چې بلدیاتي ټاکنو کې درغلي شوې ده نو دوباره ټاکنو ته تیار دي، خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د واکمن اتحاد نه د حکومت پرېښودو غوښتنه کوي. په دغه موضوع د مجید بابر راپور ته غوږ ږدو.
په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن درو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي ټاکنو په سر د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د مستعفی کېدو او د واک نه پرېښودو په صورت کې د رواني میاشتې د 10 نیټې نه د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. د تیر خالی په ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام او پیپلز ګوند سیاسي اتحاد په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس واکمن تحریک انصاف د حکومت کولو اخلاقي جواز د لاسه ورکړی دی. په پېښور کې مې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین نو پوښتل چې په رښتیا هم واکمن سیاسي اتحاد د واکمنۍ اخلاقي جواز د لاسه ورکړی که دا د اپوزیشن ګوندونو یو سیاسي ناره ده؟ نو نو موړی وای
دې ترقیاتی فندونو دې خرچ شره ډیره زیاته کمه ده. د انتظامی صلاحیت مظاهره مخامخ د هغه مظاهره نخکاری دې ترهګر په حواله اگر کی واقعیات ظاهر کم کړی خو ډیر د حساب باندې زیات ده. ټولې کارخانې د سیکاری چې بند پرتی دي نو کړکی چونه خو بهر حال موجود دي. کدغه انتظامی تبدیلې سره دې کړکی چونه حل روزي طالب دا به یو غټ قیمت نه زما خیال دی چې د سیاسي حواله یا سماجی حواله باندې په کار دادې چې د ډایالوګ یعنی د مکالمې د مباحثې او د سره سره د لګ ډېر د مصلحت نه کار واغسته شي.
خو بلخوا سیاسي سیرونکو اجازه خټک وایي چې د صوبې د اپوزیشن ګوندونو سره سره په بلدیاتي ټاکنو کې د بد انتظامۍ درغلې او زور زیاتې سره د ټاکنو د نتیجو په اړه واکمن اتحاد کې شامل ګوندونه هم اوازونه پورته کوي. خو د په خبره دا به وخت نمخ کې خبروي چې آیا تحریک انصاف به د دې احتجاج په صورت کې واک پرېږدي او کنه.
کوم سیاسي ګوندونه دي هغه د پروګرام اعلان کوي دا ما دا سالو دا په نسمه ویلې چې دا د سړي حق د دې د تلل شي انا چې دا بدل را خبر راځي. ما دا خو سیاسي تور باندې نو اوس یو لوی پرېشر خو دې په حکومت باندې استفا ور کول لوی خبر را خدای دا چې مورل بیک سټ باندې حکومت د دفنسي دی.
کارپو خادم حسین وایي چې عمران خان پر اختیا هم دوباره په بلدیاتي ټاکنو کولو کې سنجیده وي نو په صوبه کې د سیاسي کړکیچ د مخنیوي لپاره دی د صوبایي حکومت ناهیلي ومني، زیموارو چارواکو ته د صدا ورکړي، الیکشن کمیشن ته د خط ولیکي او د دوباره ټاکنو د نیټې اعلان دی وکړي.
دا مجید بابر راپور مورید خیبر پختونخوا کې سیاسي صورتحال او سرازو د قبایلی سیمو پرمختیا ته که یو خواله قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي د پاکستانی پارلمان غړي وایي چې دا ځل په وفاقي بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره ښودل شوي پیسې پوره نه دي. نو بیا ځینې د پارلمان غړي وایي چې د قبایلی سیمو لپاره تیر کال مختص کړل شوی بجټ هم لا نه دی کارول شوی. دا چې په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره د حکومت لخوا ښودل شوی بجټ ته کارپوهان څنګه ګوري د استرالم مومن پراپور کې وو.
د یو پاکستان وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره د راتلونکي مالي کال په بجټ کې 9.5 ارب روپۍ ایښودي دي. پر دې سربېره 10 ارب روپۍ به سږ کال د قبایلی سیمو د کډوالو په بحالۍ لګول کیږي. د یو پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځینې استازي وایي دغه رقم د قبایلی سیمو لپاره ناکافي دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی وایي د قبایلی سیمو لپاره په بجټ کې ایښودل شوې پیسې که لږې هم په دغه سیمو کې په پرمختیایي کارونو لګول کېدې نو اوس به دلته د ګیس لاینونه، کارخانې او روزګارونه وي. خو د په خبره حکومت په قبایلی سیمو د یو پاکستان د یو وړوکي ښار په شان خرچه هم نه کوي.
کراچۍ 1 کروڑ بدی ده، نو د هغې لپاره تقریبا کم از کم په کال کې هلته کې 450 ارب روپۍ په تش کراچۍ باندې خرچ کیږي. نو چې دومره پیسې هلته کې خرچ کیږي، یو 15 ارب روپۍ ټوټل په د قبایلی علاقو د کروڑ خلکو لپاره خرچ کیږي. نو فرق تاسو ته په خپله معلومېدل پکار دي. آیا ولې دا قبایلی علاقه به ټول عمر په زرګونو کاله لپاره داسې پاتې وي؟ کم از کم چې د کوهاک ښار چې څومره پیسې په کوهاک ښار لګي، نو چې کم از کم دومره خو چې ټول قبایلی علاقې له ورکړی شي کنه.
اکرم مودی تور لګوي چې د قبایلی سیمو لپاره په بجټ کې مختص کړل شوی رقم او له بهر څخه راغلي فنډونه زیاتره د ګورنر، فاټا سیکرټریټ چارواکو او پولیټیکل ایجنټ جیبونو ته ځي. همدارنګه څرګندونې د قبایلی سیمو پخوانی سیکرتر محمود شاه هم کوي او وایي مخکې به یو فاټا سیکرتر او بل به یې مرستیال وو. خو د په خبره اوس یو شمیر چارواکي دي او دارنګ د قبایلی سیمو د پرمختیایي پروژو پیسې په فاټا سیکرټریټ کې ناست تر د شپږو پورې د سیکرترانو، اډیشنل چیف سیکرتر او د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د یو شمیر چارواکو په تنخواګانو او د قبایلی ملکانو لخوا تش په کاغذونو کې د سکولونو او هسپتالونو د جوړولو په نوم زی د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي پاکستان غواړي چې قبایلی سیمې هر لحاظ سره وروسته پاتې شي چې دارنګ دغه سیمې د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره وکاروي. د ده په خبره هم د دې مقصد لپاره د قبایلی سیمو بجټ او په دې علاقو کې د روانې ترهګرۍ د مخنیوي په نوم له بهر څخه راغلي فنډونه په قبایلی سیمو کې په پرمختیایي کارونو نه خرچ کیږي.
پاکستان ته د 2002 نه کم مدد ورکړل شو، دا چې ونه دا مجبوری طور باندې 75 بلین ډالر خو ونیم زر ارب شو. د پاکې د فاټا یوه آنه نه ورکړل شوې. د دې ټول معنی صرف دا ده چې دوی قبایلی علاقه د پټې چې کومه ده دا د خپل فوجي مقاصدو لپاره استعمالول غواړي.
د فاټا پخوانی سیکرتر محمود شاه وایي په قبایلی سیمو کې د حقیقي پرمختیایي کارونو لپاره ضروری ده چې یو تکړه گورنر مقرر کړل شي او د فاټا سیکرټریټ په عمله کې کمی وکړل شي. خو د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی له ده سره اتفاق نه کوي او وایي تر هغو په قبایلی سیمو کې د وفاقي بجټ او له بهر څخه راغلي فنډونه په سمه توګه نشي لګېدی تر څو چې دلته د پاکستان د نورو سیمو په څیر جمهوري او امنیتي نظام نوی پرده شوی.
کله دا د جمهوری سټرکچر لاندې راشي، انتظام لاندې راشي، نو بیا بدل تکي په تپوسم کې دی شي. د اوس د گورنر نه، د پېښور د کمشنر نه، څوک چې د قبایلی علاقو مشر وي د فاټا
مشال ډو هڅه وکړه چې له حکومتي چارواکو سره پر دوی دغه لګېدلو تورونو په اړه خبرې وکړي خو بریالي نه شو.
د اسرائیل مومند راپور مورد اوریدونکو اوس د کرخې غاړه ننګرهار ته وضو چرته چې چارواکي وایي چې له سمودې راهیسې په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د دولت د دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ په جګړو کې تر اوسه پورې څه باندې 100 تنه وسلوال وژل شوي دي، یو زیات شمېر ټپیان شوي هم دي. نور حال له جلال آباد د باز محمد عابد په راپور کې
لسمودی رئیس د ننګرهار د یو شمیر سرحدي ولسوالیو په مربوطاتو کې د دولت د دوه مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ چې یوه ډله یې د وسلوالو طالبانو په نوم ده چې له پخوانۍ په سیمه کې د دولت ضد فعالیتونه ترسره کول او بل هغه یې د داعش په نوم یادیږي. په دې اړه د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد 13 ورځ رسنیو ته وویل د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې تر اوسه پورې 7 تنه وسلوال وژل شوي دي.
نښتی د دې بالا اچین نازیانو د ډیورن د کرشې په اوږدو کې د دوی ترمنځ دي. تر دې تمه پورې د دوی څه کسان چې خپل منځ کې وژل شوي تر 100 ډیر دي. ټپیان به هم تر دې زیات وي. دغه مرګ ژوبله دوی ته اوښته ده، خپل منځ کې سره اوښته ده.
په ورته وخت کې د سیمې خلک وایي کومې سیمې چې پخوا د وسلوالو طالبانو په واک کې وي اوس د داعش په نوم وسلوالو نیولې دي. په دې اړه د اچین ولسوالۍ د پیخي سیمې یو تن اوسېدونکي د نوم نه ښودلو په شرط له سیمې نه د ټیلیفون په کرښه مشال راډیو ته وویل
اول چې زمونږ د سیمو د اچین ولسوالۍ ته د داعش ډله راتله که نه نو د امارات ورسره ډېرې جګړې وکړې که نه د غرو سره باندې بس کوڅې جوړې کړې وې خو داعش هغه پراکوي خو امارات لاړه. اوس ټول اچین ولسوالۍ او د سینار ولسوالۍ دا
وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالی ډلې تر اوسه پورې د ننګرهار په سرحدي ولسوالیو کې د خپل منځي نښتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اوردونکو ته زموږ خبرونه په دغه سپو باندې اوریدلی شئ او که کوم سیمو کې تاسو ستونزه لرئ نو تاسو مونږه خبر کې مونږ هڅه کوو چې دغه ستونزه هواره کړو. اوس د خبرونه په دې برخه کې د کرن خان په آواز تاسو لپاره دغه سندره وړاندې.
ملے گا گھر کی گی
کرن خان په اوازم سندر اور دور دن کو په پختونخوا کې سحر نه هني مي بجي شوي دي د نجيب عامر نه د وخت مهم خبر نه
پرون نو وخت په کوټه کې وسلوالو پر هزارګانو بریدو کړ چې په نتیجه کې 15 کسانو وژل شول. وروسته هزارګانو احتجاج او خوډب پیل کړ چې په نتیجه کې یو پښتون څوکیدار هم وژل شو. له شمالي وزیرستانه به کور شوی داوړ عثمانزي وزیر قبایلیان وایي دوی به تخپل سیمو ته د ستنېدون وړاندې حکومت ته یو لړ شرطونه وړاندې کړي او پر حکومت یې غږ کړی چې دا شرطونه دې د جون تر 15 پورې پوره کړي، کنه دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. د ننګرهار د امنیت قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ له تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو لورو نه تر سلو زیات وسلوال وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان سارک له غړو غوښتي چې د تاریخي اثارو د ساتنې په برخه کې د خپلې تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. یو امریکایي سرتیری رابرټ بیلز چې 14 ملکی افغانان په ډلیزه توګه وژلي و وایي په عراق او افغانستان کې د خپلو څلورو جنگي ماموریتونو په دوران کې د افغانانو او عراقیانو لپاره خپل زړسوی همدردي د لاسه ورکړی و. د ترکیې د پارلماني انتخاباتو پایلې ښیي چې د رجب طیب اردغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند انصاف او پرمختګ یوازې 30% رایې خپلې کړې چې په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره ناکافي دي. سپینا مانی وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبره یو خوله دي چې د روسیې پر ضد لګول شوی اقتصادي بندیزونه دې باید په خپل حال پاتې شي. او ایرانی امنیتي چارواکو پرون تهران ته په سفر ورغلي د اروپای پارلمان یو پلاوی ته د بهرنیو رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه ده ورکړي. د دې پلاوی مشر المار بروک په احتجاج د ایران سرکاري پریس ټلویزیون سره له مرکه انکار کړی.
اسلام آباد ته چرته همکار رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه تاسو ته مهمې برخې وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فی ته دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامي انتخاباتو کې د دندې تحقیقات کوي. خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی. ادارې وایي د انتخاباتو نه مخکې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامي انتخاباتو سیره د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي. نو بیا اوس که د ګوندونو ته شکایت دي نو هغه د الیکشن کمیشن نه پکار دی. ادارې مخکلی کی تر سوچ الیکشن کمیشن خبره ده نو هغه په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړی دی. ادارې لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامی انتخابات کله د مونګرځوي نو تر هغه پورې د مخالفو ډلو په مطالبه غور نشي کېدی. ادارې اخیری کلی کی اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورم نه مسلې حل لپاره خبره شوې ده نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف سه بنیاد نه جوړیږي. په داسې طریقه یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړېدای شي. جمهوریت پانه خپل ادارې کلی کی هر کال چې کله بجټ وړاندې کیږي نو اعلی چارواکو لخوا دې ته عوام دوست ویلې کیږي او مخالف ډلې دا غریب دشمنه ګڼي او بیا دواړو اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړې کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کومه خبره سمه ده. ادارې مخکلي کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورتحال دی. پاکستان پیپلز پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی او د حکومت لخوا دا تاثر ورکړی کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نه تیریږي. په هغه کې د دې نه ښه بجټ نشي وړاندې کیدی. ادارې فیاتوي که حقایقو ته وکتل شي نو دا فوري تاثر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتي اخراجاتو نه علاوه په هر معامله کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتي اخراجات ډیر دي خو یو ښه مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر سلار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرچ کړی شي کم چې ټیکسونه نشي ورکولی. نو په دې پس منظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی دې د دې اصول خپله اندازه ولګوي چې څومره پرې عمل کوي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي قومي بجټ کې د خیبر پښتونخوا صنعتي او تجارتي هلو څلو بحالۍ لپاره د ځینې اقداماتو اعلان شوی دی خو پکار ده چې سرمایه کاري صرف کارخانو پورې محدود ونه ساتل شي بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دي متعلقه شعبه دې مستحکم کړی شي او د سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه کاري زیاتولو لپاره د اصول جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کوستنی والو مطبوعات ته کتنه کوډان رسپانی پاکستان کې دغه لسو کسانو په اړه لیکنه کړې چې پر تعلیم لپاره چې په تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالہ یوسفزے د بریت تور ور باندې ورسپانه کلی چې په سواد کې ترګره د عدالت د دوی ته کسان په داس حال کې پټ په پټه خوشی کړی چې پر امنیتی ادارو تر هغه عزت عدالتونو کې ګڼې پښتن راپورته کړی دی. بلخو د کینیډا ټورنټو سٹار ورسپانه لیکي چې د ورستیو کې افغانستان کې د زینو مشهور مقدمو ډېر زر فیصلې وشوې چې دا خبره خایي چې د هیواد کې عدالتي نظام حقیقت او ارتیا لري. بشیر گوخت د دواړو لیکونو مهم ټکی وړاندې کړي.
ډان ورسپانه لیکي چې په دې خبره ډېر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزی د شوې حمله په تور کې نیول شو او لسو کسانو څخه ته کسان خوشی شوې دي. د ورسپانه په خبره دغه کسان هیڅ کله په رسمي توګه نه و تورن شوي او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېښودل شوې دي. په دې لیکنه کې راغلی چې د دې مسلې یو مهم او خفه کوونکې برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډېر لږ معلومات ورکړل شوې دي. چارواکو نه ده څرګنده کړې چې نیول شوي لس کسان څوک وو، د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوي وو، پرېښودل شوي کسان اوس چیرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي. ډان ورسپانه لیکي که په سواد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پرېښودو پرېکړه سمه وي، نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورسپانه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطې نه شوې دي، نو معنا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناهګار خلک له جیلونو خوشې شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورسپانه لیکلي چې دې وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوځولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بېلابېلو برخو بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو، نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې 940 کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورسپانې په خبره که څه هم ګڼو تورونو کسانو ته سزاوې واورول شوې خو انصاف ونه شو. ټورنټو سټار ورسپانې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوي او ټولې قانوني تقاضې نه دي پوره شوي. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه یادې ورسپانې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورسپانې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 500 میلیون ډالر لګولی دي، خو لا هم ډېر وخت ته ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمختللی شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا او جرمنی مشرانو پرون پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګلا مرکل موافقه کړې چې د منسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د یوکرین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پر ماسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. په دغه اړه د احمد تکل راپور و.
سپینه ماڼۍ وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له جی اووه ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د جی او مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدر اعظم دیوید کامرون د جی او په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه.
My intention is that today we
زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یووالی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو کنه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه.
احمد تکر لا پورته سوره دا اوریدونکو په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. د هندوستان او بنگلادیش ترمنځ د سرحدي سیمو د راکړې ورکړې په تړون د دې سیمو بزرګونو خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې. د دې یو نیم سلو کلو خلک د صحت او تعلیم په سیر د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې وو، خو اوس په دا خلک د بنگلادیش یا هندوستان شهریت ترلاسه کړي او د دوی په خبره له دې وروسته به دوی کولی شي د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. زموږ همکار سالم ون په دې اړه دغه لیکنې دا کتنه کړې ده او دا مهم ټکي ترې راټول کړي دي.
د هندوستان او بنگلادیش ترمنځ د سیمو د راکړې ورکړې تاریخي تړون شوی دی چې پکې یو نیم سل کلی شامل دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ شاوخوا 4000 کیلومتر اوږده پوله ده او پر دې پوله له لسیزو راهیسې په زرګونو بنگلادیشیان د هندوستان په څه باندې 500 کلو کې آباد دي او دغه رنګ له دې بیا زیات شمېر کې هندوستانیان د بنگلادیش په تقریبا 100 کلو کې آباد دي. خو له بده مرغه دوی د دواړو هیوادونو له اسانتیاو او خدماتو محروم دي، خو اوس له یاد تړون سره د دې شاوخوا یو نیم سل کلو اوسیدونکو ته دا حق ورکړل شو چې هغوی هندوستان ته تلل غواړي او که بنگلادیش ته، او دارنګ دوی ته به په یادو دواړو هیوادونو کې د یو شهریت هم ترلاسه شي. همداراز اوس به د هندوستان او بنگلادیش ترمنځ د یادو سیمو تبادله کیږي. په رپورټ کې راغلي دي په حقیقي مانو کې د یادو سیمو خلک هیڅ کوم هیواد نه لري، ځکه چې دوی ته نه د بنگلادیش او نه هم د هندوستان سرکاري اسانتیاوې ترلاسه دي. د هندوستان او بنگلادیش ترمنځ د سیمو د راکړې ورکړې دا تړون په ډاکا کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودي او د هغه بنگلادیشي هم منصبې شیخ حسینا واجد په موجودګۍ کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو سکرترانو لاسلیک کړو. د دغه تړون پر لاسلیک کولو د یادو کلو خلکو ډیره د خوشحالۍ څرګندونه کړې. همداسې د بنگلادیش په ځمکه آباد د هندوستان د یو کلي اوسیدونکي موین الحق وایي د هغه په وهم ګومان کې هم نه و چې ګینې هغه به د کوم هیواد وګړی جوړ شي. له پی خبری اجان سره په خبرو کې نوموړی له زیاتې خوشحالۍ په جړا شو او وی ویل چې آخر کار دوی اتش پېته کاله پس د ازادۍ خوند ولیدو. همداراز بیا د هندوستان پر ځمکه د بنگلادیش د یو کلي اوسیدونکي غلام مصطفی وایي اوس هغوی ټول د بنگلادیش وګړي دي او هم له دې سره د دوی ټول تکلیفونه او مایوسۍ ختم شوي. د ده په خبره اوس دوی آزاد دي او د خپلو حقونو غوښتنه کولی شي. په رپورټ کې راغلی دي چې د یادو کلو اوسیدونکي د تعلیم او صحت په څیر نورې بنیادي اسانتیاوې نه لري، ځکه چې دوی له خپلو قومي حکومتونو پرې شوي دي. بنگلادیش دغه تړون په کال 1944 کې منلی و، خو د هندوستان پارلمان وروستۍ میاشت د دې منظوري ورکړه. پر دې سربیره مودي د خالی په ورځ له حسینه واجد سره نور هم یو شمېر لوزنامې لاسلیک کړې.
د سالم من راپور مورده اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره دغه سندره وړاندې کړو.
Thank you.
دا مشال ریډیو د اردون کو تاسو زموږ سهارنۍ خبرونه اوري راځي او راپورټ ایکسپریس ټریبیون لیکلی دی چې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام للارې په پاکستان کې په لکونو خو سره هر میاش مالی مرسته کیږي خو په دغه پروګرام کې درغلې هم کی او زیاتره حقدارو ته دغه پیسې هم په لاس نه ورځي نو باید حکومت دې مسلې ته پام وکړي دغه لیکنې مهمه برخې د فرخنده اسد نور
په پاکستان کې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې یو شمېر بېوسه او غریبو ښځو ته پیسې ورکول کیږي خو بیا ځینې ښځې د حکومت نه دا غوښتنه کوي باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو په اړه پلټنې وشي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې نوید منګی لیکي دی د هغو ښځو سره خبرې وکړې چې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې په پیسو اخیستلو کې مشکلات لري دا وایي د سیند صوبې په یو کلي کې ورته یوې ښځې ته دغه پیسو د اخیستلو پر وخت وویل خلک په اوږدو اوږدو قطارونو کې ولاړ وي یو بل لا دکې ورکوي نو د ډېرې مجبورۍ نه دا نیمې پیسې ایجنټ ته ورکړي چې د دې کار زر وشي هغه وایي د دغه پیسو اخیستلو پر وخت دومره بدنظمي وي چې اکثره پکې د دې جامې هم وشلېږي لیکواله وایي دې ته دغه ایجنټ چې یو پولیس واله وو وویل دی روزانه څلوېښت زره روپۍ ګټي څه پیسې په بینک کې ناست هغه کس ته ورکوي او سې خپل کمیشن دی لیکواله دا هم وایي ډېرو ښځو ته دا وویل شي چې د دوی پیسې لانه دی راغلی او دا شان د دوی ټوله ورځ ضایع شي د بنظیر انکم سپورټ پروګرام د 2008 کال په جولای کې د هغه وخت حکومت پیل کړی وو چې په لومړیو کې به هرې ضرورتمندې ښځې ته زر روپۍ د میاشتې ورکول کېدې وروسته بیا دغه د میاشتې 1500 شوې ډېرې ښځې هره میاشت او ځینې بیا درې میاشتې پس دغه پیسې ترلاسه کوي د تیر کال تر پای پورې 4.5 میلیونه ښځو ته دغه پیسې ورکول کېدې خو لیکواله وایي په دغه پروګرام کې ډېرې درغلې هم کیږي ډېرې داسې ښځې چې وسی کیږي او یا ښه کار روزګار او یا نوکری لري هم دغه پیسې ترلاسه کوي او دا شان د یو ضرورتمند حق وهل کیږي لیکواله وایي باید د دغه پروګرام له لارې د هغه ښځو سره مرسته شوی وي چې څه هنر لري خو وس نه لري او باید هنرمندو ښځو ته د حکومت لخوا په آسان قسطونو قرضې ورکړل شي ورځپاڼه لیکي حکومت باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه
پورتکری اردن کو راپور مورد فرخند اسد او افغانستان ته اردو چته چې د سولې علي شورا د طالبانو او خزو د استادو ترمنز شوی خبرې تر استایل دي او تمه سرګند کړی ده چې د خزو د پرمختیا په حواله کم کار شوی دی دا به نور مخ په وړاندې ځي په دغه اړه باندې زمونږ همکار احمد تکل نور تفصیل لري
د سولې عالی شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون ستاینه کوي د طالبانو استازو تیرونی د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنو له یو شمېر ښځینه فعالانو سره او پرون او ورم ورځې په دوبای کې له ځینو نورو افغان سیاستوالو سره وکتل د اوسلو په غونډه کې د ولسی جرګې غړو شکرې بارکزی او فوزیه کوفي د سولې د عالی شورا غړو هوا علام نورستانی او صدیقې بلخي او څو نورو مېرمنو ګډون کړی و د سولې د عالی شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د اوسلو غونډې ته اشاره وکړه او ویل طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپل نوی دریځ د قطر له غونډې وروسته بدل کړ
در قطر طالبان یک موضوع ملایم‌تر نشان دادن در برابر حقوق زنان یعنی گفتن زنها حق تعلیم هم دارن دخترها یعنی زنها حق کار دارن که این نزدیکی با موازه شورای عالی صلح است
د قطر د غونډې یوې ګډونوالې د ولسي جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینوارې څه وخت مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو له قوله د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریز د بدلون خبر ورکړ. د طالبانو استازو پرون او وړمه ورځ په دوبای کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره هم وکتل. ښاغلی قاسمیار وویل د دوبای په غونډه کې د کوټې د شورا دوه غړو له افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې.
از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دبی رفتن، دو روز با هم شیشتن و جانب طالبا هم گفتند که از اونا اشتراک داشتند به این، شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اشتراک کرده بودند که از اون شخصیت های دل شناخته شده نبود.
خغلی قاسمیار دا خبرې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه او بللې. د دې غونډې د ګډونوالو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غنی تره قیم کوچی چې د قطر په غونډه کې هم له مهمو مرکچیانو څخه و او افغان سیاستوالو سید اسحاق ګیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال او نورو د طالبانو له استازو سره په دوبۍ کې خبرې کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حکومت یې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې، خو نتیجه یې ور نکړه. د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د سولې د هڅو نتیجه هم تر اوسه نه ده څرګنده، خو د وروستیو خبرو اترو له جریانه د پخوا په پرتله زیات جزئیات راوځي.
د احمد تکلم راپور مرده اردن کو سرزو د سند صوبې ته چرته حکومت ویل دي دغه مدرسو خلاف به کاروایانې کوي کوم چې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ککړې دي. د سند صوبایي وزیر شرجیل میمن وایي دې لړکې کومه مدرسه به ګوته کړې نه ده، خو هغه مدرسې چې د وسلوالو سره مرستې کوي پر ضد به سختې کاروایې کولی شي. په دغه اړه د انیس اجمل راپور ته وګورو.
د سند صوبې حکومت د شاوخوا اته څلوېښت مدرسو پر ضد د کاروایانو کولو پریکړه کړې ده. د سند حکومت د تیر زیارت په ورځ د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړی چې دغه مدرسې د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړې دي. د سند صوبې وزیر شرجیل میمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د هغو ټولو ځایونو پر ضد کارروایي کوي چېرته چې د وسلوالو سره مرستې کیږي.
مونږ کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي، خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی. که فرض کا یو ځای یا مدرسه د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېله وي، نو حکومت به یې پر ضد کاروایي کوي. خو داسې هم نه ده چې ګینې مونږ کومې مدرسې په نښه کړې دي او د هغوی پر ضد به کاروایي وکړو، خو چرته چې هم وسلوال پټېږي او د هغوی مرسته کولی شي، نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروایي ضرور کوو.
بلخوا په بنو کې د مرکزی اسلامي مدرسې یو مشر مولانا سید نسیم علی شاه وایي که حکومت سره د سنو مدرسو خلاف داسې ثبوتونه موجود وي چې په مدرسو کې د ترهګرۍ لپاره زده کړې ورکول کیږي، نو باید چې د هغو مدرسو پر ضد کارروایانې وکړل شي.
تقریبا دا پنځلس کاله وشول چې مدارس ټارګیټ دي او پروپیګیټ کوي. دا خبره چې مدرسې کې د شاګردۍ تعلیم ورکوي او د شاګرد اوسېږي پکې، خو تر اوسه پورې یوه خبره چېرته دوی ثابته نه کړه. دې حوالې سره موږ اوس هم وایو چې هسې پروپیګنډې دې نه کوي، که چېرته سزا ثبوتونه وي څه وي، نو څنګه چې دوی نورو ځایونو کې کارروایانې کړې وي، نو مدارس هم څه دا نوګو ایریا سونه دي. چا دپاره کمې مدرسې کې چې څه دوی شک ته بېڅه دي، نو تر اوسه نیولې ولې نه دي؟ پنځلس کاله وشول، ولې نه کوي دغه کار؟
د وفاق المدارس العربیه پاکستان یو چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په مدرسو کې یوازې دینی علم ورکول کیږي او چې څوک د مدرسو د بدنامولو هڅه کوي باید هغه ونیول شي. نوموړي زیاتوي دا مهال د وفاق المدارس العربیه پاکستان تر لاندې شاوخوا 1950 مدرسې او نورې دینی ادارې کار کوي او پکې څه د پاسه 3,00,000 او 6,000 زده کوونکي زده کړې کوي. دغسې د فقه جعفریه مدرسې یو مشر طارق جعفری وایي دا مهال په پاکستان کې د شیاګانو یو شمېر مدرسې فعال دي او که حکومت د مدرسو پر سر د کل عدم تنظیمونو غړو نیولو اراده وکړي، نو په هیواد کې به بد امنی تر ډیره کنټرول شي.
په 2001 کال کې چې کوم صدارتي آرډیننس راغی او ځینې ډلې کل عدم وګرځول شوې، هغه ډلې اوس د شیا او سنی په نامه فسادات خوري. د پاکستان حکومت تش د راتلونکي خبرې کوي او په عملی توګه هیڅ نه کوي.
بلخوا کارپو خادم حسین وایي په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمېر غیر رجسټرډ مدرسې موجود دي چې پکې دورانکارو فعالیتونو روزنې هم ورکول کیږي، خو د پاکستان حکومت د هغو مدرسو خلاف په کارروایۍ کولو کې زیات سنجیده نه ښکاري.
چونکہ کراچی کی بخصوص اور عمومی دسم کو مختلف امن کی بالعموم دی فوج کنٹرول زیادہ شوئے دے پتی دی اندر رینجرز دا کارا والے شوئے ترسو پوری چی پا فاٹا کی دی کولو اختیار دے نو فاٹا کی خو اپریشن شروعی پکار داوا چی اغی ادھا کسما مدرسی مخ کے نہ معلوم کرے شوے وے او مخ کے نہ اغی خلاف مدرسی سکولونا کالیجونا یا نور دا سی زمین چی اغا ترہ کر تنظیمون سرا دمرستی پتور گنلے کی گی پکایش دا خلاف کارنوائی شوے.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په جوړ کړي کامی اکشن پلان کې دا خبره هم شامله کړې ده چې په مدرسو کې به اصلاحات راولي او د غیر رجسٹرډ مدرسو خلاف به کارروایی هم کول شي.
د نیس اجمل راپور مور د اوردونکو سرود خوست تر د جوش میرا کسان چې په خوان نشیانو او د یاد ولایت په روختون کې درملنه شوې ده وایي چې بیکاری او وزګارتو بیا نشوته مجبور کړی دي. بل خوځي چارواکي وایي چې د اغه ناروغان چې علاج شوی دی دوی ته دی مسلکی زده کړې ورکړي او داسې تنظیم ولکې چې دوی سهونر زده کی او په دغه ذریعہ باندې ځان د پاره خپل کورنۍ او د خپل ځان د پاره ډوډۍ وګټي. په دغه اړه نجیب الله الوخیل تفصیل لکې په دغه راپور کې
په خوس کې یو شمېر هغه په نشو روغ دي کسان چې د معتادینو ودان روغتون کې په خوا درملنه شوي وایي وزګارتوب او بیکاری بیرته نشو ته ګرځولي دي. د نادر په نوم یو کس چې د لوګر د څرخ ولسوالۍ اوسیدونکی دی مشال راډیو ته وویل چې په روغتون کې ډېره ښه درملنه شوې وه خو بیکاری بیرته په نشو روغدی کړی دی.
ښه شپهخانه د خدای د دوی سره ښه وکړي موږ سره سخته خدمت کوي ښه ګډې سره کړی خو لیکن بیکاري داسې چې نه ووته نه یو نیم کال کې مانه داسې کولی که بې مصروفیت وي نو کور کې کښېنه ووځه خامخه بېته نشه بېرته ګرفتارېږي.
د روزی خان په نوم یو ځوان چې د ټل څخه د خوست معتادینو روغتون ته د درملنې لپاره راغلی وایي چې نشو د ده د ژوند هیلې له منځه یوړې.
زه یو متعلم وم درسونه مې ویلې بیا سیما کله په نشه شروع وکړه درسونه رانه پاتې شو اوس په پوهنتون کې وم پوهنتون به مې ویلې نشې د لاسه ټول درسونه پاتې شو اوس دې هسپتال ته راغلی یم ډېر روغ سوی یم کوشش کوم پرېږدم بیا نشه ونه کړم.
د خوست د مخدراتو په پر ضد ادارې مشر میرناګل تڼیوال وایي چې په خوست کې د ودان په نوم د معتادینو د درملنې روغتون په دې ځای کې د ضرورت تر مخې جوړ شوی او تر اوسه پکې د زرګونو نشایانو درملنه شوې ده.
اوس زره شپږ سوه پنځه ویشت تنه د دغې روغتون له خوا نه معتادین تداوي شوي دي جوړ شوي دي ډېر کم کسان به وي چې بېرته یې دوباره احتیاط ته مراجعه کړې ده.
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران د تداوي شویو نشایانو غوښتنو ته په کتو وایي چې بودیجې ته په کتو په پام کې لري چې دا ډول خلکو ته د حرفې او کسبونو د زده کړې ځینې روزنیز پروګرامونه هم جوړ کړي.
چون سیستم فعلا د آزاد بازار د اقتصاد سیستم دی نو د مارکیټ د کار کې هر هغه کوم څوک جذبېږي چې ماهر کارګر وي. زموږ د دې برنامې په څنګ کې د حرفهیي زده کړو ځینې پروګرامونه البته د بودیجې د سقف په نظر کې نیولو سره کله نا کله موجود وي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د مخدراتو کو پر ضد ادارې د ارقامو تر مخې په دې ولایت کې خواوشا ډېر زره کسان په نشو او تر دوه نیم لکو پورې کسان د تنباکو په استعمال روږ دي.
نجیب الله الوخیل راپور د سورې د اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې تاسو لپاره دغه سندره وړاندې کوو.
Let's go.